ډله غواړي په خپل خوخه حکومت وکړي او د قدرت چاري په لاس کې واخلي.
ستنګ صاحب دا پوښتنه لتازي هم کوو
بس کې د لشي ډیره خبرې کې د لشي یعنی دا د سټیشن نه چې ساړې په څو جملو څو کلمو یې وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستنګ صاحب لتازي هم دا پوښتنه کوو چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څه وو؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو تحصیل کړی و د افغانستان ووتل او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهرباني دوام
ورکړئ. افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مخته بو نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه گذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډیسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو. هماغه نظم او دسي هغه حد اقلي نظم او ډسپلین د افغانستان نه لاړ مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس ووایي د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی. اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه ویلي تعلیمونه نه وکړي البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو ځای دي هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مخترع کړي وي لسانسونه یې درلودل یا عمر یې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مخترع او دکتورا او لسانسونه کړي وو د هغه جوین ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو. یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه د عواقب به افغانستان ته د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه اغلی عزیزی که تاسو را ته وایې د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه وو کار زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي ان په دې اړه کراته وغږیږئ.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. په دغه شپږو میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ یو دندې درلودې که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي نو انګلش میرین جونې په کورونا ناس وی او دوی د خپل اټلن کې پاره اندېښمنه وي. همدار از سی ولو یې اندېښنه چې د انجو سره موجود ده او ډېر هغه زید دوی په ژوند کړی غدا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي او دوی ته به د کار او زده کړو اجازه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
مننه حکمت صاحب. زموږ میلمنو دو مهمه مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغه ته توجه نشوه؟
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، میلمنو ته، چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زموږ په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه یعنی مخې ورته نیول شوی ده. دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس ته افغانستان ته منسوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دغه خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی وه، یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته، ښه عاید لپاره، ښه کاروبار لپاره. خو ناهیلي نه یو، دا خو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې مونږ ځان ته ټاکلی وو چې د تحصیل له لارې به بېرته خپله هېواد ته، خپله ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بېرته راشي. خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکم، چې زمونږ په دغه شل کلني جنګ کې او د شل کلني حکومت کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو په ورانولو. یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته موږ د دومره ډیرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکی ته اشاره وکړو. خو به چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زموږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسیږي خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي. که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلی ته به پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي یوه رڼایي شته که نه؟
زدرتا دهد زیاد منفی گرامان و نشم خو وزنات و نظر داهیل دیر تتی دی یعنی مونش کولی پا یوازی ده طالبانم پا اهو خبرو باورو کچو دوی پا مریاتی وای هو طالبانو دو پانتون و استازانو تا یو اطلاعی نشد پلا چه هیوات تا رو گرزه خود اغیر نیگو افتامخ که یوازی پا کابل پانتون که پیوه ورز دویش استازان من پکرد او در طول هغه استادانو چې ځوانان وو په بارنه ودونه کې زده کړې کړې او نه یوازې دا چې د 22 پی اورز من فکر بلکې د نور د سلو تنو استادانو لسته هم وخت دي چې باید دا غو د منفقي چارې هر څومره زر چې کیږي پایته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ورګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل د پاره رسنیو کې وا اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا دغه استادانو ټول اسناد منفق کوي د ټول عمر د پاره پانتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید یاد ولرو یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه څه یو خبره ده. یو دا خبره د طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده بلکې یو دا واقعیت دی جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي هغوی ټارګټ کیږي زندانونو ته اچول کیږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي په جمعتونو کې کیږي په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا ویني تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه هو ډېرې ویني تویدي خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده. هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتېږي او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پانتونونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چرنند خوشحالۍ خبره ده چې نور نو پانتونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پانتونونه هغه کار کوي چې په خوا به د وزیرستان او کوټې او د کوچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پانتونونه کې ځانمرګي بریدګر روزل کیږي. اوس به زموږ په پانتونونه کې هغه خلک روزل کیږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي د مور سره به جنګ کوي د خور ورور سره به جنګ کوي په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد هغه استادان خو مشته دي پانتونونو کې استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په هنتونونه و نه لوبوي، خو سره له دې چې ډیر افغاني استادان شته دي په هنتونونو کې، نو هغه یې تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله، نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوریت دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي؟ تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی؟ تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري؟ تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري؟ تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي مطلب کوپر ګڼي؟ تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی او د خلکو دا کله وای چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وای چې دا ویب سایت واغه ویب سایت باندې ګوري. همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاغه کې د دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو، موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې په پانتون نه فارغي کې د مدرسې د طالب نو زیات افراطی وی او زیات بد ترغری ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغه ځینې غوښتنې کړې دي. نو دا چې ډیر تی یو څه به اوس ولولو او یو څه په خبرونه کې ورسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پریښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی، طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستي وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای، ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلاً کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. همدا ډول طارق کوچی لیکلی، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هیواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخی ستانکزی لیکلی دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیریږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی، تر ټولو سخت حالت سره مخ یم، ولې چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول. طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هېڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخی لیکلی، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډېر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو. ستانګزای صاحب دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل په دې اړه ستاسو تفسیرات څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغه سی یو خواته لاړ چې دغه سی یو فضا رامنځته شو چې ډېر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په استلار لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تفسیرې کړي. اکثر سره موافق یم بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم مدریدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو صحي سکتور یې موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او د هغې ټول نه مهمه خبر دغه ده ما افغان ځوانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مس خو دا و که بېکاره به مو خو لسانس به تحصیل وی کړی وو یا به تحصیل په دوران کښې وو هغه به فکر کوو زه به د پوهنتون نه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو کم اوس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان ووځي نور خپل ځای په افغانستان کښې نه ویني نور خپل آینده په افغانستان کښې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. نو دې تر څنګ هېواد صاحب د امارت د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل یې کړی دا هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان نه یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو ته به یاد دي چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخواني نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي همداسي یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین و هغه کسانو ته چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک لوست باندې پوهېږو دغه ټول د همدغې جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کښې ناخوالې نه وي منفي پوینټونه نه وو اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ او وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل ورزول شو. موږ په کابل کې یو وخت کې په یو پروګرام باندې کار کوو تخمیني اټکل هم وکړو حساب هم وکړو تقریبا پنځه میلیونه نفوس د افغان پنځه میلیونه دغه نوي نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغسې عقده او دغسې کینه او دغسې بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کښې به وي چې څه رقم د خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه. آغلی عزیزی که تاسی را تو وای چی چه غواره؟ یعنی شپاگ میاشتی تیر شوی شپاگ میاشتی یعنی نیمایی کال لار خو پراتلون که که ستاسی غختانی چه دی چه باید وشی دنجون لپاره چی دوی زدکری وکری دوی دندی ولری او بلاخره دوی یو داس جوان ولری چی خوشحال و راحت بی پکی؟
لکه څنګه چې په تېر حکومت یا جمهوریت کې ځوانانو ته ډېره پاملرنه شوې وه تر ډېره فوکس په ځوانانو باندې وو چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي او دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کښې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه تعلیم په اړوند د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسې حقوق به دلته نه ضایع کېږي تاسې به دلته زده کړې کوئ تاسو ته به کاري فرصتونه برابرېږي او باید په ټوله کښې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازمې دي چې په داخل د هېواد کښې ځوانانو بالخصوص ښځینه او ته وړاندې کړي ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید ښځینهو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسې ژوند هم خوندي دی دلته ستاسې د تعلیم حق هم خوندي دی تاسې به ترې برخمنه کېږئ دلته ستاسې د کار حق هم خوندي دی تاسې به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کښې او په دې حکومتي چوکاټ کښې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی څه باید وشي، البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
کچې ما ونه ویل چې امنیت راغلی، خو چې جګړه ختمه شوې ده بیا هم داسې نه چې په سلو کې په یو جنګپلي هېواد کې چې 240 کاله په جنګ کې روان ده جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې ووسي، خو په هغه کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه جنګ روانه، چې جنګ اصلي عملي نه هم د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه پاره کچه اوس جګړه روانه نه ده، خو اوس واقعیت ته ووایو چې دغه دوی اوس واکمنان دي، خو اوس موږ ته تعامل د دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 60 میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي د کډري او هغه پو کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او دوی نن دې کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیسته، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي او تحصیلي سیستم کې اکثره له دندې ګوښه کړې دي، څرنګه چې حمید صاحب وویل ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوی سند لرونکي چې بهر څخه سند راوستي د ماستري او دکتورا هغوی هېواد پریښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي، یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت مجوګه شیخ خپل ملت دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنې د ذهنیت په دغه تحول سره نڅنات وران شي، نڅنات چې په اکثریت توګه دا وران شي، هم په ټولنیز ډول هم په سیاسي ډول هم په اقتصادي په تحصیلي هر لوري باندې ښه منفي اغېزه وکړه، ډېره بده منفي اغېزه وکړه، خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو واکمن یاست ټول حکومت خو په ملایانو مخ ته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره تحصیلي کادرونو څخه استفاده وکړئ. یو هیله بښونکی خبر چې ما هغه ورځې ولوسته د ریل پټلۍ اداره وه، چې هغه ریل پټلۍ اداره چې وه ده د شبګیر په نوم یو افغان ځوان دی پوز ځوان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه، د دې اکثره کارمندان ځوانانو چې له پخواني حکومت لخوا ټاکلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو توب اوس شو چې دغه اداره خپلواکه بېرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان هغه څنڅې چې افغانستان کې پاتې وي هغوی دغه ادارې کارونه یې پر مخ دی، یعنی دغه یو څنڅه امیدواري شته سناڅه امیدوار شته چې هغه خوانی کډونو څخه به استفاده وشي او زمنګ غوښتنه هم داره د طالبان څخه چې دغه وانډه هغه خوانی کسان چې اوس لدار نه وزي لکوره یا لدار بیرون وتلی د هیواد د دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی به تر شي هیواد ته یا پرته لکورونه وزي راشي خپل ادارو ته دفترو ته دوی ته به تر زمينه برابر شي چې کار وکړي.
استاد حمیدی حکمت سے یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخابات د لارې کې په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټول خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم د مجلس کسان وټاکئ، وزارتونه وشئ، خو دا بیا هم د افرادو ګټې وي، دا بیا هم د افرادو لپاره کار کوي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. هر د جیسه جمهوریت نیولې بیا تر ډیر وړه بس ته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي، او د 600 سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا هر کس ته کړي چې زه هم په دې دولت کې. نو د تعامل یو ځینې لار ادا ده چې ټول خلکو ته په مساوي سره وکتل شي. ټول د مساوي انسان، هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو او قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات ته لاره ده، او خځې او نر ټول د انسانانو په سترګو وکتل شي. نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او خځو ته د ګناه وسیلې په سترګو وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د اوښ په دې اداره کې کار وکړي شي، پانتري وکړي شي. موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو خځه به کار کوي، په د تجارت وزارت کې، د کارخانې وزارت کې، البته باید خځه کارونه کې پرادویته نجوم کې باید خځه کارونه کې. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ انچاس قیل کېږي، دا چې ملا کول شي یا ملا دیندار دی، هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ملا حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي یا امیر المؤمنین وي یا لکه کوم بل حقاره وي او نور خلک نشي کولای، دغه طریقه غلط ده. دا چې نر دی وکولای شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولای شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې لپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپیژندل شي، او هغه ورته د هغو د عملي کېدو لپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د آزادو رقابتونو د لارې کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوي او منل شوي دي. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنیو پیړیو کې ژوند نه کوو، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کېږي چې هغه بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامع لري، موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسانانو لپاره په ټوله نړۍ کې باید مساوي او په سمې طریقې تلل شي. نور که د دین بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، د میلیونونو ځوانانو ته وظیفې ورکوي، بیا میلیونونه نور چې پاتې کېږي دا خو سره څه کوي؟ او یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفر شل شل دفر راخلي وزارتونه او ریاستونه ورکوي، دا میلیونونه نور چې پاتې کېږي دا هغوی سره څه کوي؟ دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي، دا ټول غلط دي. د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نشي حل کولای، بلکې موږ یو قوي کورنۍ جګړې خواته بیايي. تاسو به وګورئ په راتلونکي پسرلي کې سردوو جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي، موږ ډېرې بدرنګي او وحشتناکې جګړې خواته روان یو، او طالبان که دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي، دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي.
مننه د خبرونه په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې موږ غوړیدونکو را سره شریک کړي دي. حیات ځازی لیکلی 28 کسان مو د کورغړی دی، لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدرې کسانو دندې درلودي چې هغه ماش باندې مګزاره کوله، خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکار یو، اقتصاد مو صفر دی، کار روزګار نشته، او به منو چې مرګ جوړ نشته او تهدیدونه هم نشته، خو اقتصادي ناخوالی بیخي ډیر دي. باید اوسنۍ حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شي. شیرولی شیر لیکلی دی، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیله پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نشي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلی، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سری وسلوال او خپل سر دې محکمې بند کړي ترڅو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو راوګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. ابراهیم رضوان افغان لیکلی، زه یو قراردادي ښوونکی وم، دنده مې پای ته ورسېده، 15,500 افغانۍ معاش مې و، ګزاره مې پرې کوله، اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم، دنده نشم پیدا کولی، بچی مې مریض دی، د علاج لپاره یې ناتوانه یم، الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي. اکبر جان ځازي لیکلي، نهارې کېنولي و، پخوا مې 14,000 افغانۍ معاش و، اوس سوالونه کوو، ډېر څه مې زړه ویل غواړي. خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هېڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و، که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و، خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای دې نظامي کس نه انتخابوي. حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي، د طالبانو د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. که نه ما نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم، حال دا چې زه خپله لیسانس یم. احمد میر اوریاخی لیکلي، د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي. طالب مشران چې څه وایي، کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي. نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ دي حل شي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ځوانان بیکاره شولان، ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هیواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر. و کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو، بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بسته چې شارټ لیست شو، شل نور شارټ لیست شوي هم وي، چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیاءالحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمې شوي دي. باتن شاه عبدالرحیم ځلي کلي، له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو، یعنې مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل، فقر، غربت، بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو. او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم، خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي، نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. البته نظرونه بیخي ډېر دي، خو همدلته بسنه پرې کوو. له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې دا موضوع په اړه را سره شریک کړی وو. ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی دې بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپلو زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز بنا هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مراسم عمل کې کوم شای طالبان وای ماغه شای نه اجرا کوي عمل موږ دا شای وینو چې طالبان د خلکو نه آزادی اخیستی، زنان آزادی اخیستی، حتی مورد اصول که دیوان خبری جی پیو لایک و کومنت و یا و فیسبوک مطن باندیم خلق دی کور را و باشی تا بینایی اوائیه خلق و تلیفونو شخصی تلیفونو نه چی آغاز شخصی حریم پر جنگ راجی و حتی پر دیر ممالک که دیگه چی کول دی حکمت دخوانه دی محکمه حکم تضررات داری دیدی خلق و تلیفونو نه چی که وایه د چا سره مسج کوي یا موسیقي اورېدلی یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي او که چیرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده ښه خبره همدغه ده چې باید دوی یو بنیادي تغییر په خپلو افکارو خپلو باورو کې راولي دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي یواز چې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي حکومتولي او حکومتداري نشي کېدلی نه د ننني عصر د منطقي هېوادونه نه نړیوال سیاستونه او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس که جوری که یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړه. یو خانه مثال کابل پوهنتون استادان ته چې وطن یې پریښی دی هغوی ته وایي چې تاسو راشئ ستاسو زمینه برابره ده پوهنتون کې بېرته خپل درس ادامه ورکوئ خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول یعنی ښکاره ډول نه پټه ډول یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي هغوی له پوهنتونه منفکری هم داسې د اف عمومي په هکله مثال اف عمومي ټولو خلکو ته وایي چې اف مکمل اف عمومي توګه روانه ده خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي د خلکو کورو ته ورځي د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس د ډېرې خبرې شاید رسنیز نه کېږي یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شوي خو په وامې حوزې کې په وامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست څه ناست وته خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي هغه تلاشي کړی دوه شپې بندي کړی ده وروسته دوه شپو شکنجه کړی بې خوشي کړی او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته ټولو ته یعنی منظور ته ده چې تاسې باید وایي طالبان نه غوښتنه ده او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري بیا هغه ډاډ چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ هغه ډاډ خلکو ته نه رسیږي یعنی خلک هغه ډاډ نه شي کولای چې بهر نه هېواد ته راشي کار وکړه او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادیږي چې یعنی د هغه د تحصیل په اړه د کار په اړه د ښه عاید په اړه د ښه سیاسي کړنو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي ځکه چې دغه د بازي دوګانه یعنی دوه ګونې بازي دوی سره کوي اعلامیه کې یو شی ویل کېږي او کړنو کې هغه سره فرق لري یو ده او بل طالبان مجبور دي دا که موږ وغواړو نه غواړو طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشين ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېر چې مسله چې څه ډېر ور باندې نه ده تېر کړی دا چې د خزو ونډه بيخي صفر ده اوس د اوسنۍ حکومت کې د خزو ونډه بيخي صفر ده د خزو ونډه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان خزو ته ورکړي شي اوس په خوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و د حکومت دریمه برخه د خزو کارمندانو تشکیلوله چې په دې باندې هغه کورنۍ چې د خزو د کارکوونکو په عاید ولاړې وي هغه دي اوس یعنی لاسي وګت کړی اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د وظیفې فرصت برابر کړي تر څو هغوی د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل هغه یعنې جرأت نه شي کولای چې خپل وړتیاوې وښودل شي. که طالبان رښتیا وغواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انساني ته دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقونو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکړي او ملت لپاره کار وکړي. دا وخت کې چې طالبان خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې لملمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دا راته وایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزی لتاس یا ورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالي له امله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، دندې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښې دي، زده کړې پرېښې دي. کاري فرصتونه باید برابر شي، همداراز ځوانانو ته د دوی د ژوند په خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړو ژوندي پاتې هم نه لګېږي، او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني.
ستانګزې سپ لتا سم د پښتنه کو چې د کار او د زده کړو ترڅنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغه ته باید پام وشي. مثال یو څوک یو خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشتي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده، او هغه کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي، او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان وي چې دوی به پوهوي خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړیږي. دوه خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی، سوشل میډیا فعال ده، رسنۍ دي، کچیر طالبان د افغانستان د نن خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه 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 میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، چې یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکري سنګر به همغه کسانو نیسي، بیا به هغه هغسې تحلیلونه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعې او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپله همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرح او خپل نظرونه شریکي طالبان سره بهتر دی دنه چې د افغانستان ریبان دی کسان دغه نظرونه ورسره شریکي. نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبان لپاره ډېر خراب وګرځي.
مننه استاد حمیدی. لتا سه هم پای کې همدا ورو چې څه کول پکار دی د وس لپاره چې د ځوانانو د غستونز حل شي.
ګوره موږ د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ د پر ډیر او د لار مشکل ورو ده شکل او تل خبره ده د چهره ډول حکومت راځي د ستونزو په ځای به خو هغه خپل د دې پرمختګ د پر چارچو کار جوړول پکار دی. اسی چیز موږ ویلو حکومت سي پاول کول چې په تیر شل کالو کې جوړونه د هله درلوده چې یو د ورځې د خپل ورتیا لمخې یو ځای تر سي ګمبل ځکه هغه په اساسي قانون وسته او پاره کې لیکلي چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي. هیڅ څوک په هیڅ چا هیڅ ډول برتري نه لري او هیڅ څوک له هیڅ چا هیڅ ډول کمی نه لري. مګر موږ مخکول ویني چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي. که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوه کورنۍ غړي هستي تاسو به تب وزارتونه هم درکول کېږي تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي خو که دغه نهستې تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شي اخیستلی. نو تر ټولو تر مخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشیح شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغسې چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هېواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی ته د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دې ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولی شو. په دې سره خلک هم د هېواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي. په دې سره زموږ د هېواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولی شي. په دې سره د پرمختګ دپاره هر سړی کوشش هم کولی شي. که دغه کار ونه کړي تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړئ خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ خو نور خلک د خپل هېواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي. تاسو وغواړئ ونه غواړئ هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمینوئ تاسو دیکتاتور خلک یاست. تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمنځه تګ باندې خبره ختمېږي. نو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره همدا د اساسي قانون ته بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل دي.
ډیره زیاته مننه استاد حمیدی د خبرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانگزی، اغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بل خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نتر قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو مسافر مہاجر تیرو راجی خپل وطن